اجندای این نشست قرار دارد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز ایوب خاورین یم د امریکا غږ د خبر و اترو خبرونې ته خراغ لاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستی، یوناما د حکمتیار د محاکمه کولو عریضه ترلاسه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما پرون ابله ورځ، یعنی د پنجشنبې په ورځ، په یوه اعلامیه خپره کړه، ویلي وو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په خلاف یې عریضه ترلاسه کړې ده. په دغه عریضه کې له یوناما غوښتل سوي چې ښاغلی حکمتیار دي د پخوانیو جرایمو له کبله محاکمې او عدالت ته ودرول سي. یوناما دا نو ویلي چې دغه عریضه چا ورکړې ده او څومره کسانو لاسلیک کړی ده. په دې اړه باندې د حزب اسلامي د دریځ او د خلکو نظر په دغه راپور کې دوه درې دقیقې او وروسته بیا د دې عریضې حقوقي او قانوني حیثیت چیرو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصباح صاحب نظر اخلو. واوري اول د قضیت څه ده.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما یوه اعلامیه خپره کړه چې داسې یو غوښتنلیک یې ترلاسه کړی چې د ادعا له مخې د ګلبدین حکمتیار له لوري د ترسره شوو جرمونو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه پکې شوې ده. خو د حزب اسلامي یو غړی قریب الرحمن سعید بیا د یوناما په دغه اعلامیې خپل تعجب څرګندوي.
امیرالله صالح خو بیا دومره شخصیت نه دی په هر صورت، اما دا چې یوناما د هغوی عریضه اخیستې او بیا خوره کړې دا قابل تعجب دی. په دې خاطر باندې چې خپله یوناما وایي چې دا د مجهول الهویه خلکو عریضه او درخواست دی، په هر صورت ماته دا یو داسې یو ډرامه ښکارېږي چې د یو شمېر هغه مافیایي کړیو استخباراتي او جاسوسي کړیو یو داسې ډرامه ده چې هغوی غواړي په هر صورت دغه د سولې کومه پروسه چې په کوم قوت سره روانه ده دا پروسه د ناکامۍ سره مخ کړي او یا هم دې ته خنډونه پیدا کړي. یوناما او ملل متحد د دې سولې د پروسې مؤیدین او ملاتړي دي.
که څه هم ځینې سرچینې وایي چې دا غوښتنلیک د امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز حرکت له لورې یوناما ته سپارل شوی دی، خو خپله د دې حرکت چارواکي د امریکا غږ له هڅو سره سره څه نه وایي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي داسې غوښتنلیک د یو بې پرې لوري لخوا کېدای شي او په جګړه کې ښکېلې ډلې داسې غوښتنلیک نشي سپارلی. حقوق پوه اجمل هوډمن وایي انتقالي عدالت باید پیل شي، خو د دې لپاره بې پرې عدلي بنسټونه په کار دي.
ځینې کسان تللي دي په یوناما کې عریضه کړې ده په حکمتیار صاحب باندې د بشري حقونو د نقص یا د تیرو جنګونو کې دغه د لاسته راوړلو له امله. دا دوه ستونزې لري. یوه ستونزه دا ده چې ویل کېږي هغه کسان چې تللي دي د عریضه کولو لپاره، فکر کوم روان د سبز امرالله صالح ګروپ تللی دی، هغوی په خپله د جنګ یو اړخ وه. هغوی په خپله په افغانستان کې د جګړې د یو اړخ په توګه هغوی متهم دي، تورن دي د جنګي جنایتونو باندې. نو څنګه امکان لري چې د جنګ یو اړخ دی قهرمان وبدل سي او بل اړخ دی مسؤول وبدل سي؟ دا یوه ستونزه. بله ستونزه دا ده چې یوناما دغه سه یو صلاحیت نه لري چې دغه سه یو مسله وڅېړي مطرح کړي.
د کابل ښار ځینې اوسېدونکي بیا داسې نظر لري.
افغانستان خلک سولې ته لیواله دي، سوله باید راشي په افغانستان کې. نه دا چې خلک وایي چې حکمتیار صاحب دی او محکمه شي، محکمې ته درکش کړی شي. نو حکمتیار صاحب دا اقدام چې کوم کړی دی، دا نیک اقدام دی. نو موږ غواړو چې افغانستان کې سوله راشي او نه جنګونه.
افغانان باید په دې باندې خوشحاله شي چې یو افغان راځي، بیا د دومره وخت پس راځي. خفه مرور افغانان باید ټول په خپل کور شي، په خلا شي. او کده چې چاته یو نفر د ګوتنې ولکېږي، نو په افغانستان کې ډیرو خلکو جنایتونه کړی دي.
ځینې نور بیا په دې باوري دي چې په جګړه کې ښکېل ټول باید محکمې ته کش کړی شي او د جګړو د کلونو د قربانیانو لپاره دې عدالت تامین شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د رحیم ګل ساروان صاحب په راپور کې واورېدل، حقوق پوهان په افغانستان کې دغه موضوع څېړي. او یوه خبره ماته د اجمل هوډمن چې هغه حقوق پوه دی د هغه په خبرو کې د یوناما د صلاحیت خبره یاده سوه. موږ سره د دې موضوع د لا تشریح کولو او د عامو افغانانو د پوهاوي د پاره زما په شمول چې په دغه سی و عریضه د یوې بلې عادي کورنۍ مدني حقوقي عریضې سره توپیر څه ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح به مختصی یو څه به مو فکرونه را روښانه کړي، مختبه به دا موضوع روښانه کړي. سبحان مصباح صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایمه، او د دې روژې میاشت په ماښام کې مو موږ ته وخت راکړی ده. موضوع هم همداسې ده، کور مو ودان. په لومړۍ پوښتنې په توګه د سلام تر څنګ د لومړۍ پوښتنه هم ورسره کومه چې د دغه ډول یوې عریضې او د یوې عادي کورنۍ موضوع یا مدني یا جنگی مدني که جنایي د هغه ډول عریضو ترمنځ توپیر څه ده؟ یعنی د دغه ډول عریضې ځانګړتیا څه ده؟ مصباح صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ګورئ، د حقوقي اړخه هغه څه چې حقوق پرې استواره ده، هغه څه چې قانون ورته کار کوي، هغه ټول عدالت ده او د عدالت تامینول دي چې وسیله یې همدغه قانون ده. که چېرته څوک له یوې ستونزې سره مخامخېږي، که چېرته د چا حق تلف کېږي، نو دا سړی که په هر هېواد کې اوسي او که د هېواد په هر ګوټ کې اوسي، د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ باندې دا کولای شي چې د خپل عریضه وکړي او د خپل د حق غوښتنه وکړي. مهمه بحث خو دا ده چې له عادي و عریضو سره د دې عریضو توپیر مسئله مطرح ده. مونږ په نړیواله کچه باندې د عدالت مراکز لرو، او په څنګ کې د مونږ تاسو په اوسني نظام کې په افغانستان کې مونږ داخلي مراجع هم شتون لري. البته قضایه قوه اساسي قانون پر بنسټ یو مستقله اداره ده. لوی فارنوالی هم په خپل څنګ کې یو مستقله نهاد تر عنوان لاندې ده، او نور کسان هم په عدالت کې شکیل کسان دي، مدافع وکیلان هم تر څنګ شته دي. بحث دا ده چې داسې یو عریضه چې په لومړي قدم کې اړتیا وله باید په خپله ملي سطحه باندې مطرح شوې وله، دا زی او د یو ناما دفتر ته ورسپارل کېږي. دا په داسې حال کې چې یو ناما، زه غواړم لږ څه وضاحت ورکړم چې مونږ له دوو نهادونو توپیر باید وکړو. یو نهاد په نړیواله کچه باندې هغه ته ICC وایي، یا انټرنیشنل کریمینل کورټ، او ورپسې ICJ ده چې انټرنیشنل کورټ آف جسټس. دا د دوه دواړو ترمنځ ډیر خورا زیات توپیر شته. ICC چې په 1999 کال کې د یو سلو شپېتو هیوادونو او د څه باندې شپېتو سازمانونو په توافق سره د یو مستقله نهاد تر عنوان لاندې راغی، هغه د دې لپاره چې هغه نړیوال جرایم چې په نړیواله کچه باندې تعریف شوي دي، د دې لپاره لاسرسی وکړي، د دوی صلاحیتونه تکمیلی صلاحیتونه دي، یعنی ذاتی صلاحیت نه لري. په دې معنی که چېرته په هغه مطبوع هېواد کې د یو چا د محاکمې امکان شتون ونه لري، یا مجریان د قانون یا دولتي چارواکي د بې عدالتۍ کې نقش ولري او د دې خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وسي، نو دلته دا موضوع امکان لري چې په مستقیمه توګه ICC ته، چې د دې مرکز په هاګ یا په هالند کې موقعیت لري، دلته دې مراجعه وکړي. خو تر څنګه د ICJ موضوع ده چې دلته د حکمي شخصیتونو او تر څنګ یې که چېرته د دولت په مقابل کې کوم شکایت شتون ولري، دا موضوع دلته مطرح کیږي. کوم آدرس ته چې دغه عریضه وړاندې شوې ده، دا په حقیقت کې باید ICC ته وړاندې شوی ولا. البته مورد یې په ICC کې هم نه و، ځکه په لومړي قدم کې باید په مطبوع هېواد کې ورباندې بحث شوی و، که چېرته په خپله مطبوع هېواد کې امکان نه درلود. البته دا د پروسیجر موضوع مطرح کوم، که چېرته جنګي مجرمین لکه د بشر د حقوقو مجرمین، ضد مجرمین وسي، جینوساید لوی یا قتل عام وسي، قاچاق د انسان وسي، دا هغه جرمي نړیوال جرائم دي چې په نړیوال حقوقو کې پیژندل شوي دي، او دا د دوغو په حق لا دی تطبیق ورده. یوناما دلته کولای شو لکه من حیث شخص ارتباط دغه عریضه البته مورد نه درلوده ځکه باید اول د دولت لخوا نه رد شوله خلک ناهیلي شوله بیا یې هم ای سی آی سی سی ته ورواړي شي. یعنی یوناما له حقوقي پلوه چې د مللو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پورې مربوطه یو ماموریت ده په افغانستان کې دوی کولای شي، مګر هغه جرایم چې د حکومتي اشخاصو په مقابل کې وشي دلته عریضه د شخص پر وړاندې شوې ده. نو دلته له حقوقي او تخنیکی اړخه یوناما کولای شوه چې دا موضوع آی ټی سی ته وړاندې کړي او یا یې هم
بیخی ترینه تیرشی از افغانستان دولت بجریان کنید. بله، مصباح صاحب دیر منن تاسی در قانونی خصوصا اگر لوی تصویر مموخت را کرد در یوناما رول نقشون پدی که را ترگند کرد. ایوه دیر عادی پختن ستاسی پارا شاید دیر عادی موضوعی خو زموږ د عادي افغانانو لپاره د پښتنم راځي کې یو ک یو فرض یو جرم وبولو یا یو د چا وژنه یا په جنگ کې مثلا خلکو ته صدمه رسیږي دغه جرم فردی وي او ک دغه حزب مشري مستقیما پغه کې یعنی دغه جواب څوک هغه د حزب مشري ورکي او ک عموما یو جنگ شوی د دوو ډلو ترمنځ یا د دوو اعزابو ترمنځ په دې کې څوک محکمې ته حاضریږي؟
او ډیره مننه. دا ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی ده او ټول حقوقي نظام په دې چرخي کې چې جرم یو شخصي عمل ده او په جرم کې پرته له شریکانو نه یا پرته هغه کسانو نه چې په قانون کې د هغه لپاره مادي معنوي یا هم قانوني عناصر مخکې له مخکې معلوم نه وسی نو هغه بل څوک پکې نشي داخلېدلی. نو دلته که بحث د دې تر څنګه په جرمي مسایلو کې د اتهام واضح والی د جرم وضاحت او تر څنګه هغه څوک چې کومه ادعا کوي د ادعا اثبات دا هغه څه دي چې په حقوقي نظام کې د شفافیت تضمین کوونکي مسایل دي او دا باید په جدي لحاظ باندې تر څیړنې لاندې راشي او په نظر کې ونیول شي. بنام جرم یوازې شخص پورې ارتباط لري، هغه په حزب پورې، هغه په هغه پارتی پورې یا د هغه مثلا خپلوان وسی، د هغه اولاد وسی، هغوی پورې هیڅ اړه نه لري، مګر دا چې پر ضد یې وسایل وسی یا په جرم کې شریک وسی یا په جرم کې محرک وسی، سازمان ورکوونکی وسی د جرم. یعنی دا هغه موارد دي چې د موږ په جزایی قوانینو کې فضل د خدای ده په 1350 کال را په دې خوا چې موږ د جزا قانون شاهدان یستو دا ټول موارد پکې په ډیره مشخصه توګه باندې
وځي شي. ویډیو په کراسو عقل نه طرف خو چون کې داسې ګونګ د معلوم نه ده، خو په هر صورت ارچاتی الت عریضه کړی ده. خو یو شی چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې مطرح دي د امدی حزب اسلامي د سولی نه وروسته هغه اعلامیه ده چې کله څوک لوړاندې په د شوشایت منطقه کې یو 14 نه وسوه په هغه کې یو بهرنی سرتیری هم وژل سو او که زه غلط نه یم یو دوه یا درې داخلي یعنی د افغانستان افغانان هم پکې ټاپیان شول او یو لکه چې وجلسه وی وو دغه 14 مسولیت حزب اسلامي یعنی یو اعلامیه په خبرولو سره اخیستې و. هغه اعلامیه لاس پلاس کی او هغه ته ګوت نیول کیږي. نو کداغه سی د جګړې په حالت کې ملکی خلک ضرر وویني او هغه ملکی کس بیا په هغه طرف دی جنگ باندې داوا وکي دا څنګه د حقوقي اړخه
ګوره؟ ډیره مهمه مسأله خصوصا په هغه هیوادونو کې لکه افغانستان چې په یو جنگي حالت کې موقعیت لري او یا هم د یو جنگ نه راوتلی هیواد ده، هغه د عدالت د تامینولو موضوع ده. همدغه عدالت ده چې ټولنه منفي او مثبت اړخو ته، یعنې که چېرته عدالت پلی شي نو ټولنه پرته له شکه رشد کوي چې شخصیت په نظر کې ونه نیول شي هغه به منفي خواته ځي.
یعنی دلته د اوبکې استاسي د
اعلی د هز د دې د مخکي هغه څوک یا کم شاخه چې ولا هغه څوک چې ولا دوی په جنگ کې ښکیل کسان ول دي کې هیڅ شک نشته دا خدا د صلح د پروسې پر اساس باندې راغله اساسي قانون یې ومنه توافقنامه سره وشوله او راغله کوم هڅه چې نن سبا روان دي که هدي عریضه په ارتباط دي یا که د خلکو اندیښنې دي هغه په د عدالت بحث ده. زه غواړم یو څه واضح کړم په حقوقي لحاظ باندې یو اصطلاح موږ لرو هغه د مرور د زمان اصطلاح ده. یعنی که چېرته یو جنایت جرم مرتکب کېږي څوک نو هغه لس کلو پورې تر څېړنې لاندې نه نیول کېږي د هغه د مرور زمان تورنوان باندې راځي او هغه ختمېږي. خو په نړیواله کچه باندې د انتقالي عدالت یو اصل ده چې دا د لومړي دویم جنګ جهاني نه وروسته یو مطرحه اصطلاح ده. نو دلته موضوع د انتقالي عدالت مطرح ده په دغه قضیه کې. خو کله چې موږ انتقالي عدالت وایو دلته بحث د عدالت ده او عدالت سره تړلي مساوات دي او د عدالت تعریف هم همدغه ده چې وضع د یو شی په خپل هغه معینه ځای کې. نو دلته که بحث د انتقالي عدالت مطرح کیږي او که د عدالت مطرح کیږي نو دا موږ کولی شو په دریو کټګوریو کې وویشو. یوه هغه کټګوري ده چې د ساور د ومنیټې د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا چې کله یوه کودتا وشوله او د موږ رژیم نسکور شو چې په دې کې روسان هم ښکیل وله کمونیستي رژیم وه یو خواه مجاهدین وله بل خواه په خپل افغانان وله چې خلقي پرچمی دا ګوندونه وله په دوه باندې لازمه ده چې دا ممکنه ځکه نه ده چې یو خواه روس دي پکې روسانو سره د دې عدالت انتقالي مسله مشکله ده. تر څنګ د مجاهدینو دویمه دوره د مجاهدینو دوره وله چې په خپل په کابل کې ډیر سخت جنگونه وشوله په هغه دوران کې حکمتیار او د جمعیت اسلامي چې احمد شاه مسعود پراست کې و برهان الدین ربانی پراست کې و د دوه ترمنځ ستونزې را پیدا شولې او په دې کې ډیر عام وګړي مړه شوله چې دا ټول عام وګړي د عدالي انتقالي عدالت غوښتن کې دي او دا به هر حالت کې غواړي. درېمه مرحله د طالبانو د دورې وله چې په دې دوره کې زیاتې ستونزې چې را ولاړې شولې هغه د جنګي اسیرانو د وژنې بحث و. یعنې په هغه وخت کې دا پروسه روانه وله چې هېڅ جنګي اسیران ژوندي نه پاتې کېدل ما په جنګ کې وژله چې غټ مثال د لیلی د دښتې او د حیرتان په جنګ کې یا په مزار کې د دې مسله ده. نو که چېرته له دې نقطه نظر نه بحث وشي بیا ډېر کسان باید په دې کې راښکیل شي او تر څو چې عدالت پلی شي. او که چېرته اوس د انتقالي عدالت بحث یوازې د داسې یو چا په مقابل کې چې سولې ته یې غاړه ایښې ده اساسي قانون یې منلی ده او د منتخبه حکومت په اساس باندې نقاش شوی ده چې ولسمشر غني او اجرائیه رئیس هم تر څنګ او په دې مسایلو کې توافق کړی ده. نو دا پرته له شکه چې
اسمه سپتاسي ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه که دا غدری دورې مو را ته تشریح کړی چې په افغانستان کې د دې موضوع د دې عدالت غوښتونکو درې ډوله خلک دي. یعنی په غوله جګړه کې دوه جګړه د کابل او درېمې د طالبانو نو وروسته د شتللی تر پیښې پورې او لاغ نو وروسته په دې کې د افغانستان د اوسنیو چارواکو ډیر کم شمیر شاید پکې دخیل نه وي. ډیر خلک ډیرې هغه اکثریت چارواکي یا په یو خوا کې یا په بل خوا کې په یو شکل پکې راځي. انتقالي عدالت د وروستۍ پوښتنې په توګه بیا زه د خلکو د اول پوښتنې راخلو. انتقالي عدالت دپاره هغه چې خلک یې غواړي نړۍ یې غواړي عمومی شرایط څه ډول باید وي چې انتقالي عدالت تطبیق سي یا پیل شي او یا نړیوال په کې مداخله وکړي او شروع کړي. دغه انتقالي عدالت لږ موږ ته تشریح کړي او بیا وروسته د خلکو پوښتنې اخلو.
ډیره مننه. ګوري انتقالي عدالت هغه بحث د مکان او د زمان په تغییر سره د عدالت تامینول دي. په دې معنا قانون دی او مشخص هم محدودیت لپاره په نظر کې نیول شوی ده چې افغانستان فرض کې د افغانستان په جزا قانون کې څه ماده کې بحث داده چې په قلمرو د افغانستان کې کچې ته جرم کیږي نو هغه سره په باندې د قلمرو کې محاکمه کیږي او همدغه رقم لکه مخکې چې ویلې په جنایت جنهای او انواع د جرایمو کې یو اندازه میادونه په نظر کې نیول شوي دي زمان که په دغه زمان معینه زمان کې یو جرم ته رسیدګي ونه شي نو دلته به بحث داده چې هغه د مرور زمان باندې راځي نو دلته دا په داسې حال کې ده چې اصلي غوښتنه د ولس او د خلکو د عدالت تامینول دي چې په عدالت سره نظر کې ونه نیول شي د کې چکمه چې ټولنه د خپل هغه مسؤلیت له لاسه ورکوي د دې لپاره چې د دغه فرهنګ د جرم فرهنګ د دې چې د مجرمیت پای ټکی کې خودل شي او پر راتلونکي کې خلک بیا داسې ونه کړي نو لازم است که انتقالی عدالت به نظر تو نشی انتقالی عدالت که تردیر حد کوریندس احتمال داری چه بیوی بخشی گفتن بان هم انتقالی عدالت به نظر تو نشی چه هدف یه داده چه اصلی مخه دی جزا دی تدبیق چه دی طولنه دی حمایت مجرم دی اصلاح لپاره ده دقا به نظر تو نشی یعنی حقا چا چه مرتکب دی خواهد دی رو جرائمو مرتکب شویده اگه باید دې درد وکړي چې ما دا اشتباه کړی و دا مې جرم و او اوس چې حالت دا زه باید دینه بخنه وغواړم او یا هم محاکمه شي د دې لپاره خاص قوانین په نظر کې باید ونیول شي او دا باید یعنی محاکمه شي
د سولي لپاره د سولي د خبرو اترو یا دغه جریانات چې په افغانستان کې رامنځته کیږي یا د د حکمتیار صاحب سره سوله وشوه یا داسې د بل چا سره به کیږي د دې دپاره خو د بخښنې غوښتل یا دا خو یا منل پړه منل دا شان خو شرایط نه که نه
بحث همدا ده سوله بیخي ځان ته یوه پروسه ده چې د افغانستان دولت پکې له ډېر پخوانه ښکېل و او نن سبا واقعا افغانان سولې ته اړتیا لري دا د انتقالي عدالت بحث به بیا وروسته تللي
دلته
یو څه دي زه غواړم یو څه واضح کړم د انتقالي عدالت بحث باید د یوه بېطرفه ګزارش پر اساس باندې وشي دا که سوله هم راځي که دلته د حق العبدي دعوا مسایل مطرح دي دلته مثلا دې کسان دي چې په انفرادي توګه یې کسان له منځه وړي دي نو د هغو کسانو حق شته ده خدا به وی طرفه توګه دا به په عدالانه توګه دا به په دسی یو فضا کې رامنځته
کیږي
چې دا امکانات
نشي بل مزباس د اوریدونکو پښتني اخلو دوه درې پښتني اساجل اخلو مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړئ د څوک یاست یا او د
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاطر صاحب او زلمت سلام الله علیکم
وعلیکم السلام
افغانستان
مهرباني
او محترم خاورین صاحب دا خپل څه په پوری موضوع ده خو د واجنې خبره پدې کې ده چې یو د کچار صاحب د فار ډیر خجالت دی چې مثال خبرې نور خلک چې سوری ته دیواله کیږي او پر ده باندې د خلک د محکمې دغه کې انتقادونه یا محکمه وسره کوي او بل د کچار صاحب چې په کابل کې یا په ټول افغانستان کې هر ځای جنگ کړی دی جګړه کړی دی نو یوازې د ځان سره خو نه ده کړی نه ده ولر سره کړی ده خو د جانب مقابل سره چې دا کوي نو هغه هم په
دې ستاسو نظر واورېدل سوې یعنی یوازې دوی جنگ نه ده کړی د دې کې اړخونه دي خو د مشخصه پښتنه مونږ نه درلودل کور ودان ساسي غږ واورېدل سوې یو بل ټلیفون اخلو چې څه پښتنه لري په حقوقي او قانوني حیثیت د دې عریضې مهرباني وکړئ د کوم ځای ټلیفون کړی د خپل نوم ځای او پښتنه وکړئ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر خلاف باندې د دې عریضې د قانوني حقوقي حیثیت په اړه مهرباني
بله 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 تاسو داود ملاخیل خبرو کوم تاسو ته ورزم کوم ته سلامونه وایم
ملاخیل صاحب مهرباني وکړئ بخیر راغلی
حزب اسلامي باندې جګړه تپل شوی و د جمهوریت د جمعیت او د شورای نظام لخوا حزب اسلامي به ان شاء الله تعالی موږ سوي بیا موږ د حزب اسلامي د محاکمې مخالفت نه کوو خو په حزب اسلامي باندې جګړه تپل شوی و د شورای نظام لخوا
جګړه په تپل شوی و یعنی دوی د جګړې یو طرف و ډیره مننه ملاخیل صاحب یو بل پښتنه خلو یعنی تاسو ملاخیل صاحب هم دغه خبره وکړه چې بودی جګړه ته فلسفي یعنی د جګړې یو اړخ یو بل پښتنه مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه څوک یاست او څه پښتنه لري د د حکمتیار باندې د عریضې د قانوني او حقوقي حیثیت واړه مهرباني.
السلام علیکم. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د نواس صاحب د سماد غمخورم
غمخور صاحب خیر راغلاست مهرباني.
بعد سلامت د غزمو په سول کې چې دغه دوی دغه د سپارلی دي دا موږ وایو چې د افغانستان د سولې د سولې دغه دې په افغانستان دی چې دغه هغه د خطا شوی نه دي. دغه خو موږ وایو چې افغانستان یې بهله جوړ شي موږ جوړېدو چې هر چا چې انجینر صاحب باندې دغه کړې وکه کله هغه موږ په کلکه
غمخور صاحب ډېره مننه د تاسې نظر مو واورېدل سو د تاسې نظر مو واورېدل سو او دا پوښتنه همداسې د درې ټلیفونونه مو واخیستل څلور مو واخیستل. مصباح صاحب اکثریت زموږ اورېدونکي چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د اجتماعي رسنیو کې فیسبوک ټویټر په دې باندې هم زموږ اورېدونکي امدا خبره کوي چې حکمتیار صاحب د جګړې یو اړخ نه وو نو کېږي یعنی یو اړخ وو هغه نو که چیرته محاکمه کېږي که چیرته عریضه کېږي په نورو اړخونو به هم کېږي. د همدې سره تاسې دغه وروستۍ دوه دقیقې وخت لري د دې خلکو نظرونه هم ستاسې په مخ کې دي او وروستۍ نظر هم تاسې راکوي. عبدالسبحان مصباح صاحب
ډېره مننه. بورې دغه څو تلیفونونه د دې ښکارندوی دي چې ټول خلک عدالت غواړي او په حقوقي لحاظ باندې په علمي لحاظ باندې هر علت یو معلول لري چې د دغه علت لپاره رامنځته شوی ده. دغه جګړې که دا د خپل په منځ کې جګړې ولي نو د یو خوا خو یو طرف نه خو نه ول طبعا جانب مدل هم ورسره ول اوس دلته عدالت هغه وخت کې تل په نظر کې نیول کېږي چې دغه ښکیل کسان ټول له ټولو پوښتنه وشي د انتقالي عدالت تر عنوان لاندې او ټول په دغه طرف کې د امکان لري چې دا موضوع عملی شي او اوس لپاره دا موارد چې دي سلیقوي دي او موردی تصامیم دي.
مصباح په دې موضوع کې او بخښي په دې موضوع کې یو کم شمیر خو ځان ته چې رون آن دی وایي هغه د دې غږ ملاتړ کوي هغه وایي چې د دې عدالت غوښتلو پروسه به د همدې ځای نه پیل سي راځي چې پیل یې کړو. یعنی دغه پروسه که چیرته په دغه وخت کې پیلېږي مناسب کار نه دی حالات ورته سازگار نه دي.
نه زه فکر نه کوم چې مناسبه واوسي. بورې موږ او تاسو ډېر ژوندي مثالونه لرو د همدغې اوسنۍ دورې په ډېر لږ وخت کېږي چې د ولسمشر لومړي مرستیال باندې داسې یو تور لګېدلی ده د یو چا لخوا نه چې هغه په ملي او نړیواله کچه باندې د مونږ د عزت او د ابرو مسله ورپورې هم تړلې ده ټول افغانانو. تاسو وګورئ چې د مونږ تاسو اوسني سیستم دا کوم قضایي سیستم چې دا اوسنی د مونږ د دستګاه د قضایي ده یا په ټوله کې حکومت ده دا په دې کې تقریبا پاتې راغلی او لومړی مرسیال په دې وتوانېده چې لاړ شي ترکیې ته پندې بهانې باندې نو که چېرته مونږ یا همداسې نور مثالونه لرو د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ارتباط باندې هم هغه څه چې د ده کوم جرم مرتکب شوه هغه څه ورسره برخورد نه شوه او ډېر زیاتې ناپذیري وشوله او طرف واقع شول په هر حالت کې. نو اوس مونږ په داسې یو وضعیت کې قرار لرو چې که چېرته د عدالت په هغه مطلقه معناو باندې ورباندې بحث وشي نو ډېر کسان دي چې اوس په اوسني حکومت کې په دې موضوع کې ښکیل دي د دې تیر ول د دې د وزیر او وایم کال نه راپدې خو ښکیل ول پکې او دا واقعیتونه د ټولنې نو کچېته به بحث د عدالت مطرح کیږي به په ټول باندې په انسان باندې په نظر کې نیول کیږي چې اوس یې وخت نه ده او اوس لازمه دا ده چې مونږه له دغه جنگي حالاتونو ځان وباسو. مس باسه تر ټولو مهمه مسایل د انتخاباتو بحث ده
چې حکومت په دې کې انتخاباتو کمیسیون غلی
ناست ده مس باسه د انتخاباتو بحث ده او همدامو مهمه د دې خبرو اترو لړۍ په همدی ځای پایته ورسو. عبدالسبحان مس باسه د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال د کابل په ډیر مشهره انداز مودغه موضوع ته روښانه کړه. کور ودان درنو اوریدونکو تاسې هم خبري اترې د حقوق پو اوریدلې او همداسې مو د خلکو نظرونه مو اوریدل تر بلې خبرونې پورې. د خدای پامان مس باسه بیا ځل بیا هم د خدای پامان.